یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم سلامونه.
We're deeply concerned about the bad news.
The Australia Para de Bashir Hapno de Sar de Nriwal Sasman Mashe Lazadi Radu Sarada Fansan Damiat Parak Pili and Vishni Sharikitli. The Bandipa de Ditsar de Nawanu Josiat Kasar Sharik. Pakistani Police of the Pashtun Goran de Khorjan Mashar Manzur Pashtin Nivale.
Pashtana de Navakaji is a Montolio Tastapose.
Pokinaki Tatunza Savadir Shuansi Planis City.
The Sazanus Kambud Derziat de
The Chapriya Satini Mili Idara, Pakistan Kibu.
دا اوس هم د هېواد د ساتل شوي سیمې په نړۍ کې رسمن شاملې شوې.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم له دوو کرونا ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
په زابل او کندهار کې د دیرشو وسله والو طالبانو د وژل کېدو ادعا وسوه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي کابل له اداري فساد سره مبارزې ته ژمن دی. ګڼو فعالانو د منظور پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د 215 اتل قل اردو ادعا کوي چې په زابل او کندهار کې دیرش وسله وال طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي دي. دغه قل اردو وایي 15 وسله وال طالبان پرون د زابل په شاجو ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او اته نور ټپیان دي. بلخوا د 215 اتل قل اردو مرستیال ویان جګړن صادق عیسی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په شاولي کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترهګر ووژل سو او 15 تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه انفجاریه مواد، مهمات او اسلحې هم تخریب سوي دي. زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایي، شاولي کوټ، میوند، خاکریز ولسوالیو په اړوند سیمو کې روان دي.
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د غور ولایت په 400 ولسوالۍ کې پر یوه کور د وسلوالو طالبانو د هاوان د لګیدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي کابل له اداري فساد سره مبارزه کوي خو په دې لار کې لا زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادلی راز دا خبرې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو په ځانګړې عمومي اسمبلۍ کې کړې دي. هغې زیاته کړې چې فساد او سازمان سوي جرایم سره تړلي دي، نو په دې برخه کې د نړیوالې همکارۍ د لا زیاتېدو اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر چې کاري موده یې په ختمېدو ده، دغه راز د اداري فساد په وړاندې د افغان حکومت د هوډ یادونه کړې او ډاډ یې ورکړې چې د فساد د ختمېدو او د قانون د حاکمیت لپاره هڅې کېږي. افغانستان د نړۍ په سطحه له هغو هېوادونو ګڼل کېږي چې اداري فساد پکې زیات دی او نړیوالې ټولنې هم د خپلو مرستو یوه لویه برخه له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د ژمنو په عملي کولو تړلې دي. د عمومي اسمبلۍ د مشر ویلکان باسکر په حواله په یوه بیان کې راغلي چې فساد د ناورین پر مهال اوج ته رسېږي، لکه چې د کووینونس ناروغۍ د وبا پر مهال دې پدیدې پر نړیوال تمویل، تاسیساتو او سیستمونو خپل سیوری وغوړاوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست شکایت کړی چې ځینې پایوازان له روغتیایي کارکوونکو سره ښه چلند نه کوي. وحید مجروح تیره شپه پر خپل فیسبوک د یوې ښځینه ډاکټرې شکایت خپور کړی چې د کابل په محمد علي جناح روغتون کې په کورونا د یوه اخته ناروغ تر مړینې وروسته د مړي خپلوانو ډاکټران سخت وهلي ډبولي دي. شغلی مجروح لیکلی چې ډاکټرانو د خلکو د خدمت لپاره شپه او ورځ پر ځان یوه کړې خو بیا هم څپېړې خوري. د افغانستان د روغتیا وزارت د کورونا وبا د درېمې څپې د راتلو خبرداری له مخکې ورکړې او له خلکو یې غوښتنه کړې چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، لکه د ټولنیز واټن رعایت، د قرنطین او محدودیتونو جدي تعقیب، د غونډو نه دایرول او ګڼ داسې تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان کې د پنجشنبې تر ناوخته په کورونا وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 6,653 تنه راپور شوی چې له ډلې یې 3,083 تنه مړه سوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار پولیسو نیولی دی. د غورځنګ غړي وایي منظور پښتین چې کله د جانیخیلو پر لته روان و په کوهټ کې پولیسو د غورځنګ له نورو غړو سره یو ځای نیولی دی. دا لا نه ده څرګنده چې منظور احمد پښتین په کوم تور نیول سوی دی. پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د خوشی کېدو لپاره بیلابیلو فعالانو او سیاستوالو عکس العملونه ښوولي دي. په تیرو څو ورځو کې د غورځنګ د ځینو نورو غړو د نیول کېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28مه د پېښور په تحقیق کې له خپلو شپږو ملګرو سره پولیسو نیولی وو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور احمد پښتین د امن خرابولو، کرکې خپرولو، له قانون څخه د سرغړونې، د پاکستان د حکومت پر خلاف د توطیې د جوړولو او د قانون له 144 مادې د نری آیات تورونه لګولي وو. خو د ډیره اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري میاشتې پر 8مه نوموړی د غداري له توره سپین اعلان کړی وو. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا په ټپه درېدلې. په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویې وچې کې د وایرس خپرېدل اوج ته رسېدلي. په همدې منځ کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې خپل اضافي واکسین به نور هیوادونو ته ورکړي. تېرې اونۍ یوازې په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس پیښو په سلو کې 60 زیاته شوې. دا په اصل کې دا چې په دغه هیواد کې د جانسن اینډ جانسن واکسین چې یو ډوز ورکول کیږي د تطبیق چارې له ستونزو سره مخامخ دي. د جانسن اینډ جانسن 3 میلیون ډوزو ډیر واکسین د جنوبي افریقا د درمل جوړولو په یوه فابریکه کې دې ته انتظار دی چې د امریکا د درملو او خوړو اداره یې تایید کړي چې دا واکسین خوندي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنځشنبه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس به یې دا هیواد خپل کووید 19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له طریقه شریکوي. او په ملګرو ملتونو کې د ایډز په وړاندې د مبارزې د پروګرام مشره وایي په احتیاط دې ته خوشبینه ده. ایچ آی وی چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي تر 2013 میلادي کال پورې په بشپړ ډول مهار سي. د یو ان ایډز پروګرام مشره ویني بیانی مار ویلي په نړۍ کې ادارې او دولتونه غواړي پر هغو نابرابریو تمرکز وکړي چې خلک له روغتیایي خدماتو محرومه وي. د میرمن بیانی مار په خبره د افریقا د ختیځ او جنوب په ګډون د نړۍ په 24 هیوادونو کې هڅې روانې دي چې تر 2013 میلادي کال پورې په ایډز ناروغۍ د مړینو شمیر 90% کم شي. 24 کاله مخکې د ایډز ناروغۍ تر کشف وروسته په دې ناروغۍ نږدې 15 میلیونه کسان مړ شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد چبرین په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق یار رسنم رسندوی دی. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان په افغانستان کې مخ پر زیاتیدونکو تاو تاریخوالي په ځانګړي توګه د کابل په لویدیځ کې روسي او چاودنو ته اندېښنه شوهلې. دا سیاله لپاره دغه سازمان د شزو د برخي مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه له افغانستان په وتو ده او شخړې په دې هیواد کې په زیاتیدو دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل په لویدیځ کې په دوو موټرو چاودنې وشوې. نور حال په دې راپور کې
د کابل په لویدیځ کې په هزاره توکم افغانانو وروستیو بمی چاودنو او بریدونو په نړیواله کچه اندېښنې راپارولې. تازه د بشر حقوقو د سر نړیوال سازمان ویلي دي چې موږ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په تړاو د هغو بدو خبرو په اړه چې له افغانستانه له کابل او له ټوله هیواد راځي ژوره اندېښنه لرو. د اسیا لپاره د دغه سازمان د خزو برخې مسؤل هیدربار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
We're deeply concerned about the bad news that keeps coming.
موږ د زیاتیدون کتاب ترخوالی په تړه او هغه بدو خبرو ته چې له کابل افغانستان او له ټول هیواد راځي ژور اندېښنه لرو. په حقیقت کې دغه حمله په ځانګړي توګه حضرت کم هدف ګرځوي. پر ځنیزو بنسټونو زیاتیدون کې حمله دي چې څو نیولاندې په دشت برچی کې وشوه. دغه راز هغه حمله چې خونځي او جنوني هدف ګرځوي زموږ اندېښنه دا ده چې داسې محل پیښیږي چې نړیواله ټولنه له افغانستان ووځي او د نړیوالې ټولنې په شمول هیڅوک هم دې ته پام نه کوي او لیوالتیا نه لري. دا ډېر اندېښمنوونکی وضعیت دی. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سیدل شهدا خونځي له خونړي موټر بم حملې وروسته ولسمشر د جمهور ریاست دویم معاونیت د یوې هر اړخیزې امنیتي طرحې د چمتو کولو لارښوونه کړې. د جمهور ریاست دویم معاونیت د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې له عامو خلکو، دیني عالمانو، د خلکو له استازو او نورو اړوندو بنسټونو سره له سلا مشورو وروسته یې امنیتي طرحه چمتو کړې او تېره اونۍ جمهور ریاست د څېړنې او تایید لپاره استولې ده. محمد هدایت که څه هم د امنیتي محرومیت له امله د طرحې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي خو زیاتوي چې دغه طرحې دوه اساسي برخې لري. یو د کابل په لویدیځ کې د امنیتي او کشفي بنسټونو ظرفیت لوړول، دوهم دا چې په امنیت کې نیغ په نیغه خلکو ته ونډه ورکړل سي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د کابل دیارلسم امنیتي حوزې اړوند د کابل په دشت برچی سیمه کې په سیدالشهدا ښوونځي موټر بم برید کې لسګونو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغو پیښو تر ټولو وروسته یې تېر ورځ په دو موټرو چاودنې وې چې د کابل د امنیت قوماندانۍ په وینا څلور تنه پکې ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
منظور احمد پښتین په کوهاټ کې نیول شوی دی. پښتین د جانخیلو غونډې ته روان و چې له ځینو ملګرو سره سهار وختي پولیسو ودراوه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د خوشکېدو لپاره سمدستي په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهاټ په سیمه کې نیولې دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لومړی درول شوی وو او بیا وروسته بند ته یوړل شوی دي. دا د منظور پښتین او د پولیسو مکالمه ده چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو کې راپیدا شوې ده. منظور پښتین کله نن د جانخیلو پرلت ته روانو نو په کوهاټ کې پولیسو سهار وختي د غورځنګ له ځینو نورو غړو سره ونیوه. دا لا نه ده معلومه چې منظور پښتین په کوم تور نیول شوی دی او په دې ویډیو کې هم ښکاري چې منظور پښتین د پولیسو غواړي چې د څه لپاره بیایي. د منظور پښتین د گرفتارۍ خلاف د هغه د خوشي کېدو غوښتنې سمدستي په ټویټر او ځینو نورو خواله رسنیو کې چلیدلې دي او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه ملګري را خوشي شي. په روانه اونۍ کې د غورځنګ د ځینو نورو غړیو د گرفتارۍ راپورونه هم ورکړل شوي دي. له دې وړاندې هم منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پېښور په تاکال کې له خپلو شپږتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. د ډیری اسماعیل خان یو محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له توره سپین وګرځاوه. د هغه د تازه گرفتارۍ وجوهات له مخې ته نه دي راغلي. منظور پښتین پخپلو ویناو کې که څه هم چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي خو ویلي دي چې د خلکو د حقونو او پښتنو باندې زوریاتي پر ضد راپاڅېدلی او تل به یې د همدې لپاره غږ اوچت وي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. د دې لپاره چې په امریکا کې ډیرو خلکو د کووید 19 ضد واکسین کړی، په دغه هیواد کې واکسین ته اړتیا کمه شوې ده. خو په همدې منځ کې راپورونه وایي چې په افریقا کې دا وبا په خپرېدو ده. تفصیل پرې راپور کې.
د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا بیخي په ټپه درېدلې، خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچه کې د دغه وایرس خپرېدا اوج ته رسېدلې ده. په همدې منځ کې د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تیرونه یوازې په جنوبي افریقا هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په سلو کې شپېته زیاتې شوې او دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د جانسن اند جانسن واکسین د تطبیق چارې له ستونزو سره مخامخ دي. دا واکسین یو ډوز ورکول کیږي. د جانسن اند جانسن تر یو میلیون ډوزه ډیر واکسین د جنوبي افریقا د درمل جوړولو په یوه فابریکه کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د درملو او خوړو اداره یې تایید کړي چې دا واکسین خوندي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په درېمه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس به دا هیواد خپل کووید 19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له لارې شریکوي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو د روان جون تر پایه پورې به نورو هیوادونو ته 80 میلیون ډوزه واکسین ورکړي. سپین مانی ویلی چې په سلو کې 15 تولید شوي واکسینونه زیربه کوي چې په بیړنیو حالاتو کې خپلو متحدانو ته ورکړي. بایدن په داسې حال کې له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان وکړ چې په متحدو ایالتونو کې واکسین ته اړتیا خورا کمه شوې ده، ځکه چې د دغه هیواد په سلو کې 3 بالغانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. چین وایي چې تیره میاشت یې یوازې په 5 ورځو کې 100 میلیون ډوز خپل واکسین ورکړی او اوس د دغه هیواد له 1,400,000,000 وګړو څخه 680 میلیونه واکسین شوي دي. د چین د عامې روغتیا چارواکي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې د دغه هیواد په سلو کې 80 وګړي واکسین شي.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ روغبړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
تر 9:30 وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اوریدلی شئ. خو اوس کونړ ته مخه کوو. د کونړ په ولایت کې 512 ښوونځي شته چې 1,800 ښوونکي پکې کم دي. له دې امله ډیری وختونه زده کوونکي بې درسه پاتې شي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې د یاد کمی پوره کولو لپاره د حق زحمی ښوونکو وړاندیز کړی خو لا منل شوی نه دی. نور حال په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې ټول 512 ښوونځي فعال دي او د مسولینو په خبره چې تر اوسه یو هم نه دی تړل شوی، خو د ښوونکو د کمی له امله ستونزه سره مخ دي. په مرکز اسد آباد کې د عمر خان علي لیسه ده چې پکې 3 وخته په زرګونو زده کوونکي زده کړې کوي، خو لا هم د ښوونکو د کمی ستونزه نه ده حل شوې. ساجد الله د 9 ټولګي زده کوونکی دی. د توتانو ونې لاندې سیوري ته د نورو ټولګیوالو سره په یو پلاستیکي سترنجۍ په دې هیله ناست دی چې استاد به راشي او درس به ورته ووایي، خو لا هم ښوونکی نشته. د هغه په خبره چې هره ورځ 2 او 3 ساعتونه بې استاذه تیریږي او درسونه یې وروسته پاتې کیږي.
د استادانو کمبود ډیر زیات دی. یو سات چې مونږ وایو د بل سات د پاره استاد نه وي. زمونږ درسونه ډیر وروسته پاتې دي. ډیر مزامین دي چې مونږ تر اوسه فورې ویلم نه دي.
عبدالله هم د 9 ټولګي زده کوونکی دی. وایي ښوونکي کم او د ټولګي شمیر زیات دی، نو ځکه استادان درسونو ته ځانونه نشي رسولی. د عبدالله په خبره چې تل ور سره د ستونزې د حل ژمنې کېږي، خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
موږ د استادانو ډېر ستونزو سره مخامخ یو، ډېر کمبود دی. مدیر صاحب تمام ویل هغه ویل موږ پیشنهاد کړی، ماری پلا تر اوسه پورې کوم جواب نه دی راغلی. یو ساعت چې وی بل سانیان داسې مضمون هم شته دی چې موږ تر اوسه ویلی نه دي. کتابونه یې راوړو خو ویل نه. امتحان بیا ډېر په ستونزو اوس درکړ. د 12 ټولګي شاګردان موږ ته راولي هغه راغلل امتحان، ډېر ستونزې په امتحان.
هغه ښوونکي چې په تیرو 2 یا 3 کالو کې د حق زحمې په بدل کې زده کوونکو ته درس ورکړي، زیات د قرارداد د نه نوي کېدو په وجه دندې پریخي، خو یو شمیر لا هم په دې نیت خپلو دندو ته دوام ورکوي چې بیا به ورسره قرارداد وشي او د معاش خاوندان بشي. روح الله نوري له همدې ښوونکو یو دی. وایي
یو خو دغه وه چې په خپله خوښه باندې راځم، بل دغه د دې هیواد بچیان دي، زمونږ باندې خدمت په دې لازم دی چې باید وکړو. بل دا چې مونږ ویل چې دغه کېدای شي چې دغه مونږ سره دغه بل قرارداد تمدید شي، او په دې خاطر باندې تیر کال مونږ فری درسونه هم ویلي دي، تقریبا 3 میاشتې درس مونږ ویلی دی. په دې خاطر راځو چې دغه قرارداد زمونږ سره تمدید شي.
د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په 1,500 ښوونځیو کې 1,300 ښوونکو ته اړتیا ده. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې یاده تشه په حق زحمی ښوونکو ډکه کړې وه، خو تیر کال د کووید-19 ناروغۍ له امله لګېدلو بندیزونو کې حق زحمی ښوونکو سره هم قرارداد ښه ختم شوی دی او لا هم نه دی نوی شوی. د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال عزیز الرحمن پیوستون ازادي راډیو ته وویل
دا یو پنځه شپږ ورځې کېږي چې د ریاست جمهوري د جناب رئیس جمهور لخوا هدایت شوی دی او د هغو زحمې یو امر راغلی دی په هغې باندې بوختي وو چې د هغې طرزالعمل مطابق باندې استخدام وکړي. یوه خوشخبري دغه ده چې درې سوه ښځینه ښوونکو بالمختي وړبنګ د خوانه د هغې مقرر کېږي هغه موږ ته ځانګړي راکړل شوي دي چې هغه اوس هم د تدریس لاندې دي.
د پیوستون په خبره چې ګمان نه کوي چې دومره بودیجه په واک کې ورکړل شي چې ټولو اتلس سو شلو ښوونکو سره قرارداد وکړي او ستونزې په بشپړ ډول هوار شي. په کونړ کې په داسې حال کې د ښوونځیو زده کوونکي او د پوهنې ریاست مسؤلین د ښوونکو له کموالي شکایت کوي چې ولسمشر غنی د ننګرهار په ګډون یو شمیر ولایتونو ته د زرګونو حقو زحمي ښوونکو د منظورولو اعلانونه کړي خو لا هم زده کوونکي د ښوونکو د کموالي له امله ستونزو سره مخ دي. په کونړ کې ټول ټال پنځه سو اوولس ښوونځیو کې نږدې دوه سوه زره هلکان او نجونې په زده کړو بوختې دي چې اوس مهال ورته د څلور زره دوه سوه او اتیا ښوونکو لخوا درس ورکول کېږي. دوی وایي د یو شمیر ښوونځیو د ودانیو نشتوالی د کتابونو او ښوونکو کموالی د دې سبب شوی چې درسي بهیرې په سمه توګه ترسره نشي او زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې او ناکام پاتې شي.
تاسو لا پیغامونو
دا احمد الله احمد یم اوردان لا تخاف اوردان مسوالیه تو تورور مخ کا شی مې چې دی اورور مخ بس دران خلک دا مر لو دی دا شکر پارا دا وقاران دی دا شی اورور مو دا دی رازان دی اورور و را با دی دران سور ونه اورور قتل ور زره څنګه زره کال دار دی خل خوار اورور خپل نه پکان چې برابر و ولی مر دا ولاست دا ورسنه اورور دا ټول کرون ګورو دا ټول بس ګران نو فاشن نه ته دا سلا خطر مې بس لري کنه وای دا دې رادیو ته صدا مو پیغام سره نور دا یو پور ورته یو
حکومتی مسلم ولسوالی کی سرما خام حکومت بخار باندھی باوار نرم گرمی
محمد عمر خبر کوم اورورا د لغمان اورورا دلته د دولتي چارواکي راچ پینټونو کې دغه خلک څنګه نو دا مناسبه نه د خلکو زړه د دولت لتورې دا خبره نه ده باید د مخاوني ول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوښ شي ارسو د علماء په مجلس کې عام مجالسو کې خلک دا ردونه زیات کوي په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي چې را دوی د عوامو خیال نه ساتي. سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ادبي شاهکارونو لپاره یو مهمه جایزه د نوبل جایزه ده. د دې جایزې ترڅنګ ځینې نورې مهمې جایزې هم په نړۍ کې شته. یو هم د بوکر په نوم جایزه ده چې هر کال په بریتانیا کې دا جایزه ورکول کیږي، خو هغو کسانو ته ورکول کیږي چې دوی د بریتانیا نه دي، د نورو هیوادونو دي. د بوکر د جایزې سشنې ګټونکي اعلان شوی دی. وړاندې مو په خبرونه کې ترې خبرو. خو اوس په د افغانستان چاپیریال ته مخه کړو. تمه ده چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي. دا اداره وایي په یولس ولایتونو کې د دې سیمو څېړنه او اسناد بشپړ شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي دا سیمې د نړیوالو د همکارۍ، علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام را اړونې په برخه کې مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیر ژر د افغانستان 12 نوري سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلانوي. د دې ادارې له قوله د دې سیمو لومړنۍ څېړنې چې په 12 ولایتونو کې دي بشپړې شوې او هغه اسناد چې اړتیا یې ده هم پوره شوې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو رئیس جلال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل د سیمې له طبیعي پلوه به ارزښت دي او هلته باید مهم کارونه وشي.
دا غسایوی چې موږ ابتدایي معلومات تکمیل ک او د تکمیل نو وروسته کړه چې دا ساحه نورو مطالعات ته ضرورت لري چې موږ وکولای شو اگر رسمي اعلان پړاوې پاینده کلون کې سرته ورسو. یعنی دغه دوله ساحه دا اوس هم د هیواد د ساتل شو سیمو په لړۍ کې رسمن شامل شوې اعلان شوې چې دې کې موږ نور کارونه کو.
د دایکندي شهرستان د کونړ شمانډوک د کاپیسارې ګیروان د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ طبيعي ځنګلونه د ننګرهار درې نور د میدان وردګ د شای فولادي غر دویمه برخه د فاریاب ګرزیوان د خوست ادمامات د پکتیا مندیر او د لوګر د ازري طبيعي ځنګلونه هغه ځایونه دي چې شیر باد خوندې سیمو په توګه اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای افغانستان د طبيعي سرچینو لاړخه خوندې سیمې لري او د جغرافیوي موقعیت لاړخه هم غني هیواد شمیرل کیږي ځکه غرونه طبيعي ځنګلونه او شنې سیمې لمن کې نغښتي دي. د دې ادارې له قوله افغانستان د نړیوالو قوانینو او ژمنو له مخې مسؤلیت لري چې دا ډول سیمې مشخصې او هغه په رسمي توګه خوندي اعلان کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د دې سیمو خوندي اعلانول سم کار دی خو په خبرې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې سیمو کې د کار کولو لپاره برابر نه دی.
اوسنی اوضاع او شرایطو کې جنگ لرو په ملک کې ورځ په ورځ امنیتي وضعیت خرابېږي. د دغه ساحو اعلانول په عجله باندې دا د دې ګټه ګمان نه کوم چې وکړي. دلیل یې دا ده چې موږ نشو کولی هغه معمولي کارونه چې باید په ساحه کې وکړو هغه امکان نه لري. اکثره داسې ساحې دي چې هلته حتی نه دولت نه غیر دولتي مؤسسات هیڅوک هلته ورتلی نه.
خود چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي د سیمې لا ډېرو مطالعاتو ته اړتیا لري څو په راتلونکو کلونو کې رسمي چارې بشپړې او د ژوندیو ژویو ترڅنګ هلته چاپیریالي ظرفیتونه خوندي او راتلونکي نسلونو ته ولېږدول شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي چې له دې ډلې د کابل حشمت کول د بامیان بند امیر نورستان او د بدخشان واخان یې بېلګې بللی شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي د سیمې بعد د نړیوالو د همکارۍ علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام را اړونې سربېره افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم مرسته وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په نړۍ کې نږدې 1.3 میلیونه کسان په کورونا باندې تر اوسه پورې اخته شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په نړۍ کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا اخته شوي دي. خو اوس په دې هیواد کې ډیر خلک واکسین شوي دي او د کورونا پیښې پکې نن سبا د پخوا په پرتله ډیر زیاتې کم شوي دي. تر امریکا وروسته هند هغه هیواد دی چې د کورونا پیښې پکې زیاتې دي. له هند وروسته برازیل بیا فرانسا او بیا ترکیه هغه هیوادونه دي چې د کورونا مثبت پیښې پکې نن سبا زیاتې دي. یعنی زیاتې دي په لست کې دوی په سر کې راځي. خو افغانستان په وروستیو کې د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. که چېرته دغه د کورونا پیښې په افغانستان کې له پخوانیو دوو مرحلو سره پرتله کړو دا پله په څلورویشت ساعتونو کې مثبتې پیښې ډېرې زیاتې دي. په تېرو څو ورځو کې هره ورځ په څلورویشت ساعتونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر زرو د ډېرو کسانو د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. وړاندې په دې خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د کورونا په اړه د متخصص ډاکټرانو څرګندونې اورېدلی شي. خو اوس یوه جالبه موضوع راخلو. د ادبي شاهکارونو لپاره په نړۍ کې د نوبل جایزه ډېره مشهوره ده. د دې جایزې ترڅنګ یو بل مهمه جایزه بوکر نومیږي چې هر کال په بریتانیا کې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې هغوی د بریتانیا نه دي. د دې جایزې سشنۍ ګټونکی اعلان شو. په دې راپور کې واوري
د بوکر سشنۍ نړیواله ادبي جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید ډیوب ته ورکړل شوه. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د بوکر ادبي جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شویو آثارو ته ورکول کیږي سږ کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شوه. د برتانیا د دې مهمې ادبي جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د ده د اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس ترڅنګ د چیلي، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوډ یوب ته دا جایزه د ده د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنګ یو شان دی نومیشي په خاطر ورکړل شوه. دا ناول د یوه سینیګالي سرتیري کیسه ده چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنګیږي، خو وروسته له دې چې د کوچنوالي یو ملګری د جبهې په لومړۍ کرښه کې ووژل شي په عصبي ناروغۍ اخته کیږي او لیونۍ کیږي. د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاونډه ده نیمایي لیکوال